سلامون استلی مشه په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې دی. خبری خبرونه کې مو زفریده سیال قربانی خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ نه روسیا مهمه مطالب لرو، خو پیل به په خبرونو وکړو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش په طالبانو غږ وکړ چې لزند پرته د نجونو ښوونځي پرانیزي. هغه پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د پوهنیز تحول په سرمشري کې د وینا پر مهال د افغانستان د نجونو مسله یاده کړه. هغه لی ګوترش وویل د نجونو تعلیم د سولې، امنیت او پایداره پراختیا لپاره اساسي ګام دی. تر پرون له مخې د افغانستان د طالبانو په بیا واکمنېدو څخه باندې 1.5 میلیون هغه نجونې چې په متوسطه او لیسو دورو کې درسونه ویل له زده کړو محروم شوي دي. د ملګرو ملتونو کډوالو اداره UNHCR وایي په پاکستان کې سیلابونو په پاکستانیانو سربیره افغان کډوال هم ډیر ځپلی دي. د دې ادارې ویاند قیصر افریدی مشال راډیو ته وویل چې شاوخوا 8 لک افغان کډوال په دې سیلاب ځپلو سیمو کې اوسیږي او سیلابونو پرې په بیلابیلو بڼو بد اغیزه کړې ده. د هغه په وینا UNHCR خلکو ته نغدې پیسې ورکوي او کوښښ یې کړی چې په ورته وخت کې خواړه، خیمې او نور شیان ورورسوي. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ له وروستۍ خونړۍ جګړې وروسته د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په نیویارک کې سره وکتل. د ایرادو میرزوفان او سیهون بیراموف دا کتنه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلنکن لخوا تنظیم شوی وه. د کتنې هدف دا ښودل شوی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ناندرۍ کمې او نازک اوربن پر ځای پاتې شي. او د برېټانیا دفاع وزارت نن په خپل روسي استخباراتي ارزونه کې ویل اټکل کوي چې روسي ځواکونه په توره بهیره کې خپل اوپټلې د کریمیا د ټاپو وزمې څخه د روسي سویل ته لیکدولې دي. د برېټانیا دفاع وزارت دغه اقدام د روسي پر وړاندې د اوکراین د لری واټن وشتونکو بریدونو د وړتیا د تهدید نښه بللې ده. د دې وزارت په خبره روسي په توره بهیره کې خپل د کیلو ډوله اوپټلې د سوستپول لوبو څخه په نوروریسک کې کراس نودار ولایت ته لیکدولې دي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. امریکایي چارواکي تاییدوي چې د طالبانو یو مهم غړی بشیر نوروزی د ازادۍ په بدل کې امریکایي مارک فریکس خوشی شوی دی، خو له طالبانو غواړي چې نور له یرغمل نیولو لاس په سر شي. د دې موضوع تفصیل درته وړاندې په خبرونه کې لرو. د کابل اوسیدونکو شکایت کوي چې د تیلو بیو له کمېدو سره بیا هم د موټر کرایې نه دي کمې شوې. په دې اړه هم درته راپور لرو. خو بیا له دې سره جوخت په کابل کې خلک شکایت کوي چې د طالب حکومت سرتیر منظم یونیفرم لري او د نورو خلکو سره فرق نه کیږي.
طالبان که وګورو په چې پوینټونو باندې، پر پوسټو باندې یا هم پر بازارونو کې دوی په شخصي لباسونو کې ګرځي چې هیڅ فرق نه کیږي چې آیا دا اوس نظامي دی یا هم دا بل څوک.
نور مطالب هم درته لرو، ملتیا مو وکړي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړی مشي. امریکایي چارواکي تاییدوي چې د طالبانو د یو مهم غړي بشیر نورزی د ازادۍ په بدل کې امریکایي مارک فریکس خوشی شوی، خو له طالبانو غواړي چې نور له یرغمل نیولې لاس په سر شي. سپینې مړۍ د دې دوو امریکایي چارواکو له قوله چې پرون وخت رسنیو ته معلومات ورکول لیکلي، یرغمل نیول د ترهګرو او جنایت کوونکو ډلو کار دی. مارک فریکس طالبانو سره 2.5 کاله زندانی وو او پرون د کابل حامد کرزی په هوایي ډګر کې امریکایي لوري ته وسپارل شو. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
له بشیر نورزی سره د مارک فریکس له تبادلې وروسته امریکا له طالبانو غواړي چې نور په خپلو ژمنو ودرېږي او د یرغمل نیونې مخه ونیسي. سپینې ماڼۍ د دوو امریکایي چارواکو له قوله چې د افغانستان په وخت پرون ناوخته یې رسنیو سره خبرې کړي لیکلي، که طالبان غواړي امریکا او نړۍ سره یې اړیکې عادي شي، باید یرغمل نیونه پای ته ورسوي. سپینې ماڼۍ له همدې چارواکو د یو له قوله لیکلي، موږ به راروښانه کړو چې یرغمل نیول د ترهګرو او جنایتکارو ډلو فعالیت دی او که طالبان هغومره لیواله وي لکه دوی چې وایي له نړیوالې ټولنې سره عادي اړیکې ولري، نو دا باید په کلکه پای ته ورسیږي. له طالبانو مو په دې اړه وپوښتل. ویاندی ذبیح الله مجاهد ځواب رانه کړ، خو ښاغلی مجاهد پرون په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د خبرو، تفاهم او سالم تعامل لاري د حجی بشر ازادي او د وطن امریکایي ته به خوشی کېدو و خوده چې خط تعامل او حسنینیت له هر څه ډیر مؤثر او د قضیو حل کوونکی آپشن دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن بیا پرون رسنیو ته وویل مارک د امریکایي چارواکو د 2 میاشتو سختو هڅو او خبرو په پایله کې را خوشی شو. په سپینه ماړی کې چارواکو هم رسنیو ته ویلي دا پریکړه د جون په میاشت کې د جمهور رئیس جو بایدن لخوا وشوه. دغه امریکایي چارواکي زیاته کړي جمهور رئیس بایدن د امریکایي وګړو د خوندیتوب لپاره د ډول سختې پریکړې ته اړ شو. خو د سپینې ماڼۍ لخوا د دې دوو امریکایي چارواکو په خبرو شویو څرګندونو کې دا هم لیکل شوی چې نور باید طالبان د ترهګرۍ ضد کړنو په اړه په خپلو ژمنو ودرېږي. له دوی د یو چارواکي له خولې سپینه ماڼۍ لیکي امریکا غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې طالبان په خپلو خبرو درېږي، خو هغه څه چې په دې اړه اندېښنې زیاتوي هغه په کابل کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدل دي. سپین ماڼۍ د دې چارواکو له خولې دا هم لیکلي چې په کابل کې د زواهری له وژل کېدو سمدستي وروسته دوی طالبانو ته وویل که مارک ته کوم زیان ورسیږي مسؤلیت به یې د دوی په غاړه وي. طالبانو له دې وړاندې هم یو شمېر بهرني وګړي له تختولو وروسته آزاد کړي، داسې مهال چې لومړیو کې د هغوی د تختولو مسؤلیت نه مانه.
و موریدل چې امریکایي چارواکي تایید وی چې د طالبانو د یو مهم غړي بشر نورزی د آزادۍ په بدل کې امریکایي مارک فریډکس خوشی شوی، خو له طالبانو یو غوښتل دي چې نور لیرغمل نیولې لاس په سر شي. سپینې ماڼۍ د دې دوو امریکایي چارواکو له قوله چې پرونه وخت رسنیو ته معلومات ورکول لیکلي چې لیرغمل نیول د ترهګرو او جنایت کوونکو ډلو کار دی. مارک فریډکس طالبانو سره دوه نیم کاله زنداني وو او پرون د کابل حامد کرزي په هوایي ډګر کې امریکایي لوري ته وسپارل شو. په دې اړه زموږ همکار احمد تکل د سیاسي چارو د شنونکي سمی یوسفزی سره مرکه کړې ده او نه د بشیر نورزی د شخصیت په اړه باندې معلومات غوښتي دي.
حاجی بشیر نورزی په خپل طالبانو کې کوم موقف یا رسمي وظیفه نه لرله، البته د طالبانو مشر ملا محمد عمر اخوند ته لنږدې کسانو څخه وو. کله چې طالبانو تحریک پیل کېدو په دغه وخت کې په دغه سیمه کې حاجی بشیر نورزی یوازینی کس وو، یوازینی تجار وو چې په لومړی وختونو کې د ملا محمد عمر اخوند سره مرسته کړې وي. او ملا محمد عمر اخوند په خپله په یو وینا کې وایي چې کله مې تحریک پیل کو تانه حاجی بشیر نورزی یو څو بای فوران را سره مرسته وکړله.
بله، نو بشیر نورزی چې د طالبانو دومره مهم سړی وو په 2015 کال کې چې پر طالبانو د امریکا له برید نه یوازې دوه کاله تیر شوي وو، د امریکا ته څنګه سفر کولای شوی؟
امریکا ته د بشیر نورزی تګ واقعا هم شکوک او شبهات راپورته کوي. خدا سبری کی چې هغه وخت کې چې طالبانو دوباره خپل تحریک د امریکای پر خلاف منظمولو په دغه وخت کې امریکایان په دې فکر کې وو چې یو څوک دې سره مرسته کوي او یا هم د قاچاق او د مواد مخدره پیسې طالبانو ته رسیږي. نو فکر کوم د امریکای استخباراتو بشیر نورزی په یو ډول دې ته راضی کړو چې د امریکای ویزه واخی امریکا ته سفر وکړي، او یو ډول اسباب خیال بشیر نورزی د امریکایانو لخوا و تختول شو، او کله چالت ورسیدلو بیا ونیول شو په زندان کې واچول شو.
او رستی پختنه داد یوسفزای صاحب چې امریکایي مارک فریریکس ولې د امریکا لپاره دومره مهم و چې د امریکا ولسمشر د خوشی کېدو دومره لوی پریکړه وکړه سره له انتقادونو؟
حاجی بشیر نورزی را خلاصیدل او طالبان د پاره خو دوی یو قسم د جشن په ډول مانځي، او د ملا محمد عمر اخوند یو ملګری په نوم یې مانځي. خو طالبانو چونکه په دغه وخت کې چې دغه بندي وساره او هغه ځای کولای هم نشوي او د امریکانو نه بل څه غوښتلای هم نشوي، نو له دې عمله دوی مجبور شول چې بشیر نورزی چې په دغه وخت له امریکانو سره وو او هغه د امریکانو وغواړي او را خلاص کړي. البته په کومه طریقه باندې چې د دنه استقبال وشولو د کابل په هوایي میدان کې وزیران او د طالبانو مشران ورته راغلي وو، هغه ډول امریکایان په نړۍ کې یو ډول منفي انعکاس وکړو چې دغه کس چې د قاچاقو په نوم باندې ور شوی وو خو افغانستان ته رسیدو یا د هیواد د یو مشر په ډول باندې استقبال وشو. خو بهرحال طالبان تاسو پوهیږئ چې هغه په خپلو پالیسیو کې ډیر آزاد دي، او د نوري نړۍ د اندېښنو او د هغوی د تفسیرو ډیره پروا نه لري. نو له دې امله د حاجی بشیر نه دغه دروند استقبال وکړو.
د سیاسي چارو شرونکو سمي يوسفزاي او چې د بشار نورزي چې د طالبان یو مهم غړی دی د خوشګیدو په اړه زموږ همکار احمد تکل سره خبرې کولې. تاسو کولی شئ چې د دغه مرکی بشپړه بڼه د ازادي رادیو په پاڼه کې هم واوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
یو شمیر کابل میشت شکایت کوي چې د تیلو بیې راکمې شوې خو لا هم د موټر کرایه پورته ده. دوی وایي اقتصادي وضعیت یې ښه نه دی او د دې توان نه لري چې لوړه کرایه ورکړي. اخوا د طالبان د ترانسپورت وزارت وایي د لوړو کرایو د اخیستو د مخنیوي لپاره یو نوې لایحه جوړه کړې او د لویو لارو او خري وسایطو په تمځایونو کې ویشلې ده. امید زهرمل په دې اړه نور جزئیات ورکړي.
کله چې وظیفه ته ځم بیا کور ته راشم، ماش مې د موټر په کرایه کې خرڅېږي.
جمیله د کابل په یو ښوونځي کې ښوونکې ده چې هره ورځ په خاري موټرو کې تګ راتګ کوي. وایي د میاشتې 8000 افغانۍ معاش لري خو په ورځني ډول یې ښوونځي ته د تګ راتګ کرایه 80 افغانۍ کېږي. د جمیلې په خبره وړاندې دا کرایه سلویخت افغانۍ کېده خو اوس دوه چنده شوې ده.
د کابل په خور کې د موټرونو کرایه ډېر ګران ده. پښتنه نشته پخوا چې تیل ګران شوی و د موټرونو کرایه هم ګران و. اوس چې تیل ارزان شوی ده تر اوسه د موټرونو کرایه ښکته نه ده شوې. د ترانسپورت وزارت څخه هیله کوو چې د موټرونو قیمت او کرایه کنټرول کړي.
دوی وایي که څه هم په بازار کې د تیرې میاشتې په پرتله د تیلو په هر لیټر کې 40 افغانۍ کمښت راغلی خو د خاري موټرو کرایې لا هم هماغه ډول لوړې دي. یو تن کابل میشتي احمد الله په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
ما شکایت تجدید درم
د تیلو د بای په پورته کې دوه سره کرایې هم لوړې شوې. کله مخکې 10 افغانۍ اخیستي بیا 40 دیر شو ان 50 تو رسولې خو اوس چې تیل ارزان شوی کرایې نه دی رقم شوی. د زموږ لپاره لوی ستونزه ده.
په کابل ښار کې مود یو شمیر موټر چلوونکو سره هم د خبرو هڅه وکړه خو هغوی خبرې ونه کړې. په ورته وخت کې د طالبانو د ترانسپورت وزارت وایي د دې ستونزې په حلولو کار کوي. د دې وزارت ویاند امام الدین احمدی ازادي رادیو ته وویل:
د کابل ښار د ښاري عامه ترانسپورت لپاره د کرایو لایحه تعین شوې ده، منظوره شوې ده او سټیشنونو ته لیږل شوې. عملا د هغه لایحه مطابق کرایه اخیستل کیږي. وړاندې د تیلو بیې یو څه لوړې شوې نو کرایې هم ورسره لوړې وي. د اوسنۍ او د تیلو بیو ته په کتو د لایحه جوړه شوې ده. مسافرین او هیوادوالو ښاریان کولی شي چې د سټیشنونو کې زموږ رسمي مامورین دي هغه ته مراجعه وکړي او شکایت ورته وکړي. انشاءالله رسیدګي ورته کیږي.
که څه هم ښاغلی احمدی د نویو ټاکل شویو کرایو په اړه ډیر جزئیات نه ورکوي خو وایي که څوک دا لایحه ونه مني له قانوني چلند سره به مخ شي. خلک هم له طالبانو غواړي چې د لوړو کرایو اخیستو او خپل سره یې مخه ونیسي. په کابل کې د تیلو د پمپ سټیشنونو د مالکانو د معلوماتو پر بنسټ د وږي په 9 یعنې د سیشن بي پورس د یو لیټر پټرولو بیا له 100 افغانیو 20 افغانیو ته راټیټه شوې وه او ډیزل بیا چې وړاندې یو لیټر په 120 افغانۍ و اوس 1 لیټر په 104 افغانۍ دي.
اوس په د هیواد ختیځ کونړ ته ورشو. د صدابات مرکزی روختون څخه تختول شوی ماشوم پیدا او خپل کورنۍ ته وسپارل شو. دغه ماشوم د تیرې چهارشنبه په ورځ زیږیدلې و چې وی خزي او سړی له روختون څخه د دنګام ولسوالۍ ته تختولې و. طالبان وایي چې تختون کې نیولې او ماشوم یې د هغه پلار ته سپارلې. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د اسداباد مرکزی روختون کې د ماشومانو د زیګونتون لبرخه یو تازه زیګیدلې ماشوم د چهارشنبه په ورځ ورک شو چې د کار سره د فیسبوک للارې هم د ماشوم پیدا کولو هڅه پیل شو او هم دراز له حکومت وغوښتل شول چې باید د کوچنی په پیدا کولو کې ورسره همکاري وکړي. د همدې ګډو هڅو په پایله کې 13 ورځ ماشوم په دانګام ولسوالۍ کې له دوا تختونکو سره یو ځای پیدا او د دوشنبه په ورځ خپل کورنۍ ته وسپارل شو. د کونړ امنیه قومندان عبدالحق حقانی د ماشوم سپارلو پر مهال ازادي رادیو ته وویل:
تقریبا یو څلور شپې وړاندې یو زنانه وه چې د تولد مشکل ورته پیدا شو. هسپتال ته راغلو، بیا دا بچی پیدا شوی ده. بیا ډېر په مهارت سره دغه یو زنانه د یو نفر څخه معلومیږي دغه د طرف اختطاف شوی. قومندانۍ د جنایي مدیریت مجاهدین یا مسؤلین د هغو په هلو ځلو باندې 13 ورځ د دانګام په ولسوالۍ کې دا خلک کشف شو. هغه بچی تصې
نمسه او دوی اوس په حاله بندان دي گرفتار دي.
د ماشوم کورنۍ چې د نارنګ ولسوالۍ د کوټکی وسیدونکې ده وای نږدې یو ونی په خفګان او ژړا تیر کړه، اوس چې ورته خپل ماشوم بیرته وسپارل شو له خوخی په جامو کې نه زیږي. د ماشوم پلار شیر زمان
د چارشن بیورو د دیشتن تای هم د اسلامات وختن کې زوم ماشوم شو، هغه د څه کسان د خپل کول شي امارات اسلامي د مجاهدین له خو حل زل په واسطه من شي ډیر کوششونه وکړه ډیر حل زل وکړي الله دې حاضر وکړي تای په واسطه من الله خپل ماشوم پلاس کړه موږ دې نو ډیر خوشاله ډیر منځي.
د کونړ مرکزی روختون څخه په داسې حال کې نوې زیږیدلې تختول شوې ماشوم بیرته خپل کورنۍ ته سپارل کېږي چې لتیرو څو کالو له روختونونو د نوو زیږیدلو ماشومانو تختول زیات شوي چې د ډیرو اله هم درک نه لګیږي او کورنۍ اوس هم پسې سرګردانه دي.
آزادی رادیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس په یوې سیمه ایز موضوع ته تم شو. د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون دوشنبه په داسې حال کې په نیویارک سره وکتل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم حاضر و. د دواړو هیوادونو ترمنځ د نګورو کرباغ پر سر له خونړۍ جګړې وروسته د نوموړی ځل دی چې د دواړو هیوادونو جګپوړي ډیپلوماټان سره ګوري. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې واورئ.
د ناګورنا قرباغ د لنجمنی سیمې پر سر له خونړۍ جګړې وروسته چې نږدې 200 کسان پکې ووژل شول، د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو د لومړي ځل لپاره پرون په نیویارک کې سره وکتل. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر جیهون بایراموف له خپل ارمنیسیال ارارات میرزویان سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن په منځګړتوب او د ملګرو ملتونو د عمومي کلنۍ اسمبلی په حاشیه کې وکتل. په داسې حال کې چې د ارمنستان او آذربایجان په سرحد کې یو حساس اوربند اوس هم نافذ دی، د دې کتنې هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د رامنځته شوي کړکیچ او اړول بلل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل له دې کبله خوشاله دی چې جګړه پای ته رسیدلې او له دواړو خواوو د راکټونو توغول بند شوي دي، خو زیاته یې کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټینګ او دوامداره ډیپلوماتیک تعامل د ټولو لورو په ګټه دی. ښاغلی بلینکن زیاته کړه چې د اختلافونو د حل او د دوامداره سولې د ټینګښت لپاره لارې چارې شته. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی بایراموف د غونډې له پیلې دوه مخکې وویل هیواد یې تل د خبرو لپاره تیار دی او زیاته یې کړه چې له ارمنیسیال سره د خبرې غیر معمولی نه دي. بایراموف له متحدو ایالاتونو سره د خپل هیواد د اړیکو له کچې هم رضایت څرګند کړ. دا کتنه داسې مهال تر سره کیږي چې ارمنستان ویلي له آذربایجان سره په ګډ سرحد کې د تیرې اونۍ په نښتو کې 201 کسان مړه یا تری تم شوي دي. دا په 2000 کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ له شپږ اونیزې جګړې وروسته تر ټولو درنه جګړه وه. د ارمنستان د ملي امنیت شورا پرون په هغه غونډه کې چې مشري صدر اعظم نیکول پاشینیان کوله وویل په ورکو شویو خلکو کې دوه ملکیان هم شامل دي. امنیت شورا هم در زیاته کړه چې په دې جګړه کې 293 تنه سرتیری او 3 ملکی وګړي هم ټپیان او 40 نور اسیران شوی دي. آذربایجان ویل دي چې 90 تنه سرتیری وشل شوی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس په د هیواد پلازمینې کابل ته ورشو. د کابل یو شمیر ښاریان وایي د طالبانو د پلټنې په پوستو کې لا هم د دوی زیات شمیر وسلوال یونیفرم نه لري. دوی وایي د ښار په بیلابیلو سیمو کې د شخصي جامو لرونکو وسلوال چې نه پیژندل کیږي څوک دی د خلکو د ډار لامل ګرځېدلی دي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي په ښار کې ټولو ځواکونو ته یونیفرم ویشل شوی او ورته ویل شوی دی چې هیڅوک حق نه لري چې په شخصي لباس کې د پلټنې دنده ترسره کړي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
کڅه هم د طالبانو د سرپرست حکومت د کورنیو چارو وزارت څمو د مخ اعلان وکړ چې له دې وروسته باید د پلټنې په پوستو کې هیڅ طالب وسلوال له یونیفورم پرته ونه لیدل شي. خو د کابل ښار د بیلابیلو سیمو د پلټنې په پوستو کې هم طالب وسلوال په شخصي جامو کې ښکاری. د کابل له باغ بالا سیمې څخه د خوشحال خان مینې پر لور غځېدلی سړک د طالبانو د پلټنې له دوه پوستو سره مخامخ کیږي. خو هغه څه چې د طالبانو حکومت ویلي په دې امنیتي پوستو کې نه دی عملي شوی. د یونیفورم لرونکي مسؤل وسلوال پکې کم خو د شخصي جامو لرونکي وسلوال پکې زیات تر سترګو کیږي. که څه هم د پلټنې د پوستې د وسلوالو چلند له خلکو سره بد نه دی، خو په سلیقې خبره کېدای شي. هغوی چې نظامی یونیفورم هم لري په ډیرو یې د منظمو پولیسو مینه ځکه نشي ماتېدی چې ډیری یې اوږدې څڼې لري، د بوټانو پر ځای ساده څپلۍ په پښو کوي او د رسمي خولۍ پر ځای لونګۍ یا ساده خولۍ پر سر وي. ښایي یو علت دا وي چې د پولیسو منظمې زده کړې نه دي ترلاسه کړې. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي د پلټنې په پوستو او یا لارو کوڅو کې د بی یونیفورم وسلوالو موجودیت د خلکو لپاره سرخوږی دی، ځکه د دوی په خبره نه ښکاري چې مسؤول وسلوال دی که غیر مسؤول. د کابل ښار اوسیدونکي عابد ازادۍ راډیو ته وویل
طالبان که وګورو په چوکپنجونو باندې پر پوستو باندې یا هم پر بازارونو کې دوی په شخصي لباسونو کې ګرځي چې هیڅ فرق نه کوي چې آیا دا اوس نظامي دی یا هم دا بل څوک. نو دا یو ستونزه زده، دا یو ډېر جدي ستونزه زده چې له دې څخه ځینې خلک سوء استفاده هم کولای شي. مثلا دوی په شخصي جامو کې هر څه کولای شي.
د ښار یو اوسیدونکي نبیله غوښتنه کوي چې باید د طالبانو حکومت خپلو وسلوالو ته د پولیسو منظمې زده کړې ورکړي او د پولیسو د یونیفورم اغوستل پرې جبري کړي.
هغه کسان چې نظامی دي خو په غیر نظامی لباس کې دوی پر خار کې ګرځي، دوی په سړکونو ولاړ دي یا دوی په کوڅو کې ګرځي، د دوی هغه ظاهری شکل چې په خپل کوم دی هغه هم یو ډول ویراونکی دی. بیا چې د دوی په لاس کې سلاح هم ووسی، دا یو سخت د ویرې حالات چې یو انسان کله چې له ده سره مخامخ شي ویره ترې ولري.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي په کابل ښار کې د بی یونیفورم طالب وسلوالو لخوا د ټوپک ګرځول یو بد فرهنګ دی، ویره او ډار خپروي چې مسؤلین باید مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې په کابل ښار کې ټولو ځواکونو ته یونیفورم ویشل شوی او ورته ویل شوی دی چې هیڅوک حق نه لري په شخصي جامو کې د پلټنې دنده ترسره کړي. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادۍ راډیو ته وویل
د کابل ښار ټولو امنیتي ځواکونو ته یونیفورم ویشل شوی. ویل شوی دی چې بېل یونیفورم تاسو نشي کولای چې چا تلاشي واخلي یا پلټنه وکړي. همدارنګه د یونیفورم د رسولو او ویشلو لړۍ د هیواد نور ولایتونو ته هم پر رسیدو ده. ځینو یو شمېر ته رسیدلی ده او یو شمېر لا هم پاتې دي، زرد چې هغوی ته به هم ورسیږي.
نوموړي همداراز وویل چې دوی له بیلابیلو ادارو سره پر یو میکانیزم کار پیل کړی دی څو په کابل ښار کې په شخصي جامو کې د ګرځیدونکو طالب وسلوالو مخه هم ونیسي. ښاغلی ټکور زیاته کړه چې د طالبانو حکومت په ښارونو کې د مسؤولو امنیتي کسانو لپاره توربخون یونیفورم ټاکلی دی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت څه موده مخکې اعلان وکړ چې وروسته له دې همدا د امنیتي پلټونکو یونیفورم دی. خدا سی ښکاری چې طالب وسلوالو تر دې دمه د خپلو جګپوړو چارواکو دغه امر نه دی عملي کړی.
له ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سی او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سی. د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو.
وس په غزنی ته ورشو. د غزنی ولایت اوسیدونکو د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی د جدي اړتیا لمخې دي په دغه ولایت کې د ملکی هوایي ډګر جوړولو ته ځنګړې پاملرنه وکړي. دغه ډګر ډیره برخه په خوا جوړه شوې ده. دوی دغه هوایي ډګر د سوداګریزو مسایلو د پراختیا او دغه ولایت د سیلانیانو د راتګ لپاره مهم کړي. جزئیات په دې راپور کې.
د غزنی ولایت له مرکز څخه ختیځ لور ته د یونټ په سیمه کې د غزنی هوایی ډګر د دغه ډګر درغونې چارې شاوخوا نه کاله وړاندې په 15000 جریبه ځانګړې سوې مځکه د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت له لوري د 3 میلیون افغانیو په لګښت پیل سوې. د خامه هواکاری او ژغلاندازې کارنې تقریبا 80% بشپړ سوې چې 22 میلیون افغانۍ لګښت پر اغلې وو چې له هغه وروسته د ناصرګندو دلایلو پر اساس د ډګر اساسي او تخنیکی چارې په ټپه درېدلې او لا هم دغه سپات دي. پر دغه ډګر په 1992 مریز کال کې د لومړي ځل لپاره د کامیر هوایي شرکت یو الوتکې ناسته کړې چې له هغه وروسته بیا کومیلو یال وتکی ناست نه د کړي. خو اوس په ونی کې یو یاد وزله د سرسلیب یو ان او جنونو نړیوالو موسسو وړیال وتکی ناستی کوي. خو اوس د غزنی ولایت یو شمیر سوداګر او عام اوسیدونکي د دغه هوایي ډګر د فعالولو غوښتنه کوي. دوی دغه هوایي ډګر د سوداګریزو مسایلو د پراختیا او دغه ولایت ته د سیلانیانو د راتګ لپاره مهم ګڼي. د دوی په خبره د غزنی اوسیدونکي او سوداګر له ډیری ستونزو سره مخ. سړکونه یې خامه، کنډې کپر او نسی کولای چې په تنګ وخت کې کابل او بیا له کابل نورو ځایونو ته سفر نه وکړي. دوی وایي په ګڼو ولایتونو کې هوایي ډګرونه جوړ شوي. غزنی چې خپل هوایي ډګر هم لري او کارنه یې تر ډېره سرته رسېدلي، باید دولت او نورو نړیوالو مرستندویه ادارو له لورې ورته جدي پاملرنه وسي او پاتې کارنه یې هم ترسره سي. جمشید د غزنی یو تن سوداګر دی. نوموړی وایي تر اوسه په دې برخه کې هیڅ اقدام نه تر سترګو کېږي او هوایي ډګر چې باید پخوا لا ګټې اخیستنې ته سپارل سوی وای هم هغسې پاتې دی، باید جوړولو ته یې جدي پاملرنه وسي.
کله چې له دغه ځایه پروازونه پیل شي، کورني او بهرني سیلانیان ورسره راځي، نو بیا د خلکو په کاروبار او د خلکو په عوایدو مثبته اغیزه کوي.
غزنی ولایت سلګونه زره مسافر په بهرنیو هیوادونو کې لري چې دا غي د تګ را تک ستونزې د دغه هوایي ډګر په جوړېدو سره هوارې دلای سي. د غزنی هوایي ډګر مسولین هم ستونزې مني او وایي د دغه هوایي ډګر درنوي لا کارش پرته د ډګر ټولي مهمي او تخنیکی برخې غیر فعال دي. د دغه هوایي میدان مسول مولوي صفی الله محفوظ وایي د دغه میدان د اساسي جوړولو په برخه کې کار نه دی سوی. ټیکسوي ټرمینل، انتظار خونه او مسافر خونې هیڅ شای نه لري. استنادي دیوال لري، رنوی 2000 متر اوږدوالی او 80 متر پلنوالی لري. اغه زیاتوي کله چې بهرنی ځواکونه له غزنی وتل، د هوایی ډګر ویزیت او د رادارو دستګاوی دواړه تخریب کړي چې اوس یې یوازې سکلیټونه پات او نور هیڅ هم نه لري.
د غزنی هوایی ډګر چې یو رنوی جوړ شوی ده، نور شیان داسې چندان نه دي جوړ شوی. شاوخوا به میلیونه افغانۍ لګښت پی راځي.
ښاغلی محفوظ وایي موږ له مرکزي ادارې سره د دغه ډګر ستونزې په ځلونو ځلونو شریک کړي دي، خو تر اوسه مو مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. دای هم له دولتي چارواکو او نورو مرستندویو بنسټونو غوښتنه کوي چې دا دغه هوایي ډګر په بیا رغولو او فعالولو کې ورسره مرسته وکړي. نوموړی وایي دا دغه ډګر له 15,000 جریب مځکې څخه 3,000 د خلکو له لورې غصب سوې ده. که دغه هوایی ډګر اساسي جوړ او ملکی پروازونه ترې پیل سي، د وو ولایتونو دایکونډي، بامیان، میدان وردګ، پکتیا، پکتیکا او خپل د غزنی ولایتونو د خلکو ټول ستونزې به ورسره حل او د مسافرو په برخه کې به اسانتیاوې رامنځته سي.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه د فلون ولایت د ګریس ولسوالۍ سره خبره ستاسو سره په تماس کې یم. زما د ازادي کارکوونکو صداقه خواهش دي چې زما پیغام نشر کړي. دا طالبان چې کوم تصفیه عملیات په ګریس کې شروع کړي دي، د خلکو د کورو څخه حکومتي سلاوي چې اخلي خو موږ څه نه وایي، خو دوی خپل حق دي، بیت المال دي. ننګرهار خپل د کور دپاره چې سړی شخصي سلا لري چې اسناد ونه لري، که کمشکن هم ولري چې هغه په 10 روپۍ په بازار کې خرڅېږي، هغه هم سړي سوړي. نو دا نه د صدا وایي چې دی ونه خدای پامه.
الو، سلام علیکم. ما به خبر کوم له غزنی څخه. وروره، موږ چې څو په تاسو برباد شو، واړه واړه بچیان مې وو دانې په دوه غوې د کیږي. چاته وای چاته وزاره په دیاز خدای تبا او برباد شو. به مسلمان وای نه ما سره کوم څه چې به سخ مریض یما. الله شاهد دې چې جماعت منا نیو شاهد ته کوم کول راځي ورکیږي.
بزرگ جنادر لحلمن دا ولایت اورور دا آزادی راڈیو تواسط دا عظمت پیغام تربیه بالا پر افغانان قیامت ناراضی دا گر دا مسلمانان چچگی ہوئی دا گر دا درواغ وائی دا گر رسنی تا چوک زنگ نستی ولی ما دی پخدای کسنگ دا زنگ ہوئی اغلط کوپو او خپل دا سر پا سودا میڈیاوی نستا مطبعات نستا اورور تربیه بالا قیامت ناراضی پر افغانان اوست قیامت تی تور قیامت تی خدای پاکی دغه قیامت دغه مظلوم ملت راغ دی خدای واوري دغه ازادي راډیو ته زموږ پیشنهاد دی ورور چې دغه نشر کی او ټول راپور د سید د مکتب پر سر باندې خو ټول
شکر دی ناری نه چې مسلمانان چې یه پلس سړی مري شل دښتې نه مري ټول افغانستان ته دغه دغه شي چې ګرده جرا ووځي خپل نجونې دې تر لاسو ونیسي مکتب د جرا شي که یو مري که سل مري طالب خو دې رب نه دی د زور حکومت دی.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په دې برخه کې زموږ خبرونو راپورونو هم دومره وو. په دویمه برخه کې در تانی منډړې او بشري او اساسي حقوقو پروګرامونه لرو، خو تر هغې وړاندې خبرونه د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوترش په طالبانو غږ وکړ چې له ځنډ پرته دې د نجونو ښوونځي پرانیزي. هغه پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د پوهنیز تحول په سرمشریزه کې د وینا پر مهال د افغانستان د نجونو مسله یاده کړه. ښاغلی ګوترش وویل د نجونو تعلیم د سولې، امنیت او پایداره پراختیا لپاره اساسي ګام دی. د راپورونو له مخې د طالبانو په بیا واکمنېدو څخه باندې 1.5 میلیونه هغه نجونې چې په متوسطو او لیسو دورو کې درسونه ویل له زده کړو محروم شوي دي. د ملګرو ملتونو کډوالو اداره UNHCR وایي په پاکستان کې سیلابونو په پاکستانیانو سربیره افغان کډوال هم ډیر ځپلې دي. د ادارې ویاند قیصر افریدی مشال راډیو ته ویل چې شاوخوا 3 لکه افغان کډوال په سیلاب ځپلو سیمو کې اوسیږي او سیلابونو پرې په بیلابیلو بڼو بد اغیزه کړې ده. د هغه په وینا UNHCR خلکو ته نغدې پیسې ورکوي او کوښښ کړی چې په ورته وخت کې ورته خواړه، خیمې او نور ضروري توکي هم برابر کړي. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ له روستۍ خونړۍ جګړې وروسته د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په نیویارک کې سره وکتل. د ایروتو میرزوفان او سیهون بیراموف دا کتنه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلنکن لخوا تنظیم شوی وه. د کتنې هدف دا ښودل شوی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ناندرۍ کمې او نازک اوربن پر ځای پاتې شي. د برېټانیا دفاع وزارت نن په خپل روستۍ استخباراتي ارزونه کې ویل اټکل کوي چې روسي ځواکونه په توره بهیره کې خپل اوکټلې د کریمیا ټاپووزمې ته نه د روسي نسول ته لیږدولې دي. د برېټانیا دفاع وزارت د اقدام د روسي په وړاندې د اوکراین د لرې واټن وشتونکو بریدونو د وړتیا د تهدید نښه بللې ده. د دې وزارت په خبره روسي په توره بهیره کې خپل د کیلو ډوله اوکټلونو د سوستپول لوبو څخه په نوروسورس کې کرانس نودار ولایت ته لیږدولې دي. او چینی چارواکو د تایوان په اړه د امریکا د ولسمشر په وروستیو څرګندونو خپله ناخوښي څرګنده کړه. په یوه وروستۍ ټلویزیوني مرکه کې جو بایدن د دې پوښتنې په ځواب کې چې که چین پر تایوان برید وکړي دوی به یې د تایوان دفاع وکړي ویل هو که واقعا یو بېساری برید وي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماوننګ پرون د سپتمبر په 19 په یوې خبري غونډه کې د ښاغلي بایدن څرګندونې د امریکا له تګلارې څخه په کلکه سرغړونې وبللې او ویل چې دا د تایوان بیلتون غوښتونکو ځواکونو ته یو جدي ناسم سیګنال ورکوي.
نیمه نړۍ
خسر دمیان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور سلویخت ملکو کې کار کوو.
پس وه ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خو زه په دا مرد خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ډاکټران وایي چې تبرکلوز یا سل ناروغي د نارینه او په پرتله په میرمنو کې ډیر لیدل کیږي. په کم عمر کې واده، پرله پسې زیږون، د خوړو کمښت، د چاپیریال ناپاکي، د کورنۍ له ناروغ غړي سره ناسته پاسته، په تبرکلوز اخته کس سره ډوډۍ خوړل، له ګډو لوښو څخه استفاده کول، هغه څه دي چې میرمنې ډیر ژر په سل ناروغي باندې اخته کوي. په پایل کې د دوو تنو هغو ښځو خبرې اورو چې سل مرز نیولې دي.
دا مرز مې د وینې مې کایوله ټوخی ادم، دا بغلونه مې درد لري، زړه مې ډاک دی، بس دا د زړه مې شي نه اخی. دوه نه وټوخی ژمه چې سامي د شپې چې پرتان سامي باندې سي وچس هلک مې وچس اول خو ما وینه ډیره دغه کېد ګرځول مې وینه او اوس هغه خوره کسه یې راڅګي ډیره ستړې سم ډیره زبون سم.
زیفم ټوخای می لرلو، پښې
خی می شل شوی وینه شم چگیده زړه تنگوله می ډیر لاره لو په وسه کیدم بو ما بویل چې چاقو را وخل ځان بوله د بغلونه می ډیر درد کول زه اول کینه پویدم چې دا سری مرز ده او کنه
مور د کورنۍ هغه غړي دا چې د کورنۍ د ټولو کسانو مسولیت ورلغړی وي کله چې په کورنۍ کې کوم تن مریضیږي نو همدا میرمن ده چې د دیګ له پخولو نیولې تر کالی مینځلو او کور پاکولو دا ټول کوي نو که چیرې ناروغي ساری وي ډیر ژر ورباندې اخته کیږي د داخلي برخې ډاکټره سوریا یوسفزی وایي چې همدا وجه ده چې نظر نارینه و ته میرمنې ډیرې په ساري ناروغیو اخته کیږي
خزی همیشه په کور کې د ټولو ناروغانو پالنه کوي کچيري یو نارینه په توبرکلوز مصاب شي یا پر مرز مصاب شي دغه خزه دغه پالنه کوي کچيري یو ماشوم هم په ناروغي اخته شي هغه مرده چې دغه پالنه کوي دغه مستقیم تماس د ناروغ سره د دې سبب کیږي چې دوی دې په مرز باندې مصاب شي نو وړي دوی زموږ په وطن کې حاکم دي همیشه په کور کې اول نارینه او تډوډي خوړ ورکول کیږي هغه نرس ماشومان ته خوړ ورکول کیږي کچې پات شو خزی خوري کې پات نه شو نو هر چې مخ په مخ راغره خو خپل میده ډکی کله چې دوی کافی غذا نه اخلي ته دوی مقاومت وخته تکیږي چې مقاومت خته شو دوی آسیب پذیری دي ناروغي په وړاندې پورته زی بل علت دا دی چې کله خزه کورنۍ کې په ناروغي اخته کیږي په کور کې په دوی باندې هغه س کورنۍ دواګان چې دي دا غینه دوی استفاده کوي د خزه روغتیا ته دونه توجه نشته ډیره کورنۍ دا دي چې د تنازري چې زر خزه ډاکټر ته بوزي او هغه تداوی وکي او خزه چې دي دوی تصمیم د بل چا په لاس یاد خو اخی یاد خسر یا د کور نارینه پلاس کده
قمر نیازی چې په هلمند کې ډیر وخت تیر کړی دی د هغه ځای د میرمنو پاک له هم وایي چې په سی برخه کې دومره پاملرنه نه ورته کیږي لکه موري سره مې مرکه کړی چې تاسو یې اوریدلو ته راوبولو هغه په پایل کې ککړه و هم د ډیرو ناروغیو لامل ګني
هوا لوده ده بارود پسرف سوای په دې وطن کې د دې ټولو سره سره خزو په وړاندې هغه سنځي هغه مشکلات چې دی هغه ډوري دی د جارو او پکاري په برخه کې دود ده د ډوډۍ په خولو او نورو په خلنځیو کې د حیواناتو د بیا د بیمه خوشحالي څخه استفاده کوو چې هغه هم ډیر سخت دود لري چې د دې ډیر متضرره ده دغه میرمنو لپاره د بلې خوا څخه بیا دا مشکل ده چې عموما خزینه په کورونو کې د نورو مریضانو پرستاری کوي جوړ خلکو خدمت کوي باوجود دې چې خپل مریض وي تر ډیره هدا پورې خپل د مریضي اظهار نه کوي دغه سیمه ماده ټوخېګم دغه سیمه ماده تبه ده سړه تبه می په وجود کې ده نو دا هغه مسائل دي چې خزینه یو ځل خپل د ځان سره به پروايي کوي بیا د فامیل د خواڅخه به پروايي ورسره کیږي دوی د ټول کور خدمت په غاړه لري په هدا لري دا یو مسولیت دی د یو خزینه لپاره ځکه چې هغه مور دا زکه چاغه مېرمنه دا زکه چاغه د دیکور لور دا زکه چاغه د دیکور مجور دا په هر نامه دی دا په دیکور کې خدمت وکي ک جوړ دا ک نه جوړ دا
چې کله یو مېرمن په ناروغي اخته کیږي هغه تبرکلوز وی یا نور د کورنۍ دی غړو له خوا ډاکټر ته نه بيول کیږي بیا د سیب خطرناک ناروغي چاغه لیاونه بلته لیکدول کیږي دا کار څومره د کورنۍ نور غړو ته هم صدمه رسولې سي
لکه خسر لکه پلار لکه خواخه لکه مور لکه عمي غوي غچ اوریدل کیږي هغه هم په مکمل ډول باندې د دې په اړه کې بیتنادي لا دا توسي ورته کی چې لکه زره خاکشیر درته وی شو ویشکا لکه بارتنګ درته په شودو کې واچو ویشکا دا نه وای چې نارینه ورته توجه کیش دغه خزه زرویسی معاینات وکي نه چې خدای نه کړده کوم تکلیف ولري بیا دا فکر هم د ځان سره نه کوي چې د دې د مشکل سره ټول کور په مشکل اخته کیږي هغه ماشومان په دغه اخته کیږي چې د دې هغه د هرڅ سره چې دا تماس نسی التماس کوي فرض مثال په هغه ګلاس کې چې دا وبش کې په مغه خپل د خولي وب زه اکثر وطنوت کې د خلکو سره په ناس ولاړ کې کیناستلې مغال مغال مې ور باندې کړای چې مکه وداسې خپل د خولي پاتې وب خپل زوی ته ورکي چې واخه زوی وشک چې هغه ورته وای چې وبرک ځکه چې دا خنو خپل په وجود کې ده په درد کې ده په خدمت کې ده په ستړیا کې ده نورې په وسنه کې چې پورته خپل زوی ته پاک وب ورکي خپل د لاس وبم دغه چې د دې نیمایي شکلي پس خوردای یا پس مندای یا په اصطلاح باندې هغه ورته ورکي خپل زوی ته نو طبعا زوی هم په دغه میکروب ورته انتقال سو په دغه مرز اخته سو
کله چې امیرمن پوسی چې دا په تبرکلوز باندې اخته ده د کور چاري سره کوم سمبال کې چې لدینه نور کسان په دې مرز باندې اخته نسی
دوی ذهننن باید آرام سي او فزیکل هم باید آرام سي او د مکمل استراحت څخه هدف دا ده چې یو خو به د هغه څخه مخنیوی وسي چې د دې مرض د کار په وخت کې نور هم دا کمزوری کوي، مرض ورباندې قوي کیږي، او دلته د امراضو پاشل ځکه چې د په وجود کې میکروب انتها ته رسېدلی ده، غواړي چې پیل سي، غواړي چې نورو ته ورانتقال سي، په هوا کې، په خواړه کې. نو په دې خاطر هم باید ډېر جدیت وسي. ښځه په کور کې یو وزاره ده، نو ورور دې خپله ورسره کومک سي، خاوند دې، زمنې، اولادونه چې هر یو دي، دا کوم شرم نه ده، کوم هار نه ده. زموږ پیغمبرانو خپل د میرمنو سره مرسته کړې دي، کومک یې کړی. که اقتصاد دې قوي ده، نور ډوډۍ ورباندې یو څو وخته مه پخوه، د بازار څخه د نانوایي څخه ډوډۍ راوړه. که دې اقتصاد کمزوری ده، ډوډۍ په کور کې پخې، نو د یو خور څخه دې چې جوړه ده غوښتنه وکړه، خپل د خور څخه دې، خپل د مور څخه دې، خپل د ورندار څخه دې چې یو څو وخت همکاري ورته وکړي. ما داسې تجربې ډېر لیدلې دي، ما خپل په کورنۍ کې، خپل په خسرګنۍ کې، دغسې خپل په همسایهګانو کې، خپل په دوستانو کې، چې بیا داسې یو څوک په داسې یو مرض باندې اخته وي، نو بل خور ورته ورځي، ډوډۍ ورته پخوي. نو فقط دا ده چې د ورونو توجه غواړي، ورونه دې دا شرم ونه ګڼي چې زه څنګه د همسایه ښځه خبر کړم چې ما ښځه تبل کوروز ده، تر اسې مونږ ډوډۍ پخه کړه، تر څو پر دغه ښځه باندې، پر دا مریض باندې فشار رانسي. داسې نفرانامیزه خبرې ورته کېږي په کورنیو کې، بعضې لقبونه ورکول کېږي، د دغسې شیانو څخه خودداري وکړي تر څو چې هغه مایوسه نه سي، هغه ذهنه نارامه نه سي او زر تر زره ښه سي.
په آخره کې که د کورنیو مسؤولو کسانو ته، نارینه و ته او ورپسې خپله مریض شخص ته د تاسو یو لانډه توصیه ولرو، ډېر خوشاله سو.
توصیه زما مشوره مشرانو ته، د کورنۍ بالخصوص نارینه و ته، دا ده چې بې پروايي مکوي، د دې فاجعه څخه مخنیوی وکړي. دوی مه پرېږدي چې د ځان سره بې پروايي وکړي، خپل د صحت سره بې پروايي وکړي. ته مه ګوري چې ته ودرېږه چې فصل راټول سي، ودرېږه چې یو وارې راشي ټوله کړو، بیا پیسې پیدا سي، بیا به دې ویسو دوا به درته وکړو. تر څو چې راشي پورته کېږي او تر څو چې ته پیسې پیدا کوي، دا ښځه له منځه ځي او نور ته د خپل ویروس انتقالوي، چې هغه ویروس بیا بېرته فاجعه راوړونکی ویروس دی.
رازو دې ته چې په تبرکلوز یا سل ناروغي اخته کس څه ډول درملنه شي. بیا هم ډاکټر یوسف زی وایي چې د تبرکلوز درملنه په منظم ډول دوا اخیستلو سره کیږي.
دغه د تبرکلوز تداوی یو منظم وخت ته ضرورت لري چې هغه باید ښه تعقیب شي. که چیرې دغه وخت ښه تعقیب نشي، د کې ناغږي مسته راشي، د دې سبب کیږي چې د مرض بیرته د شخص په مرض مصاب شي. نو په دې حساب د دې دوا اخیستلو لپاره باید هر ورځ مراجعه وشي کلینیک ته، یا صحیح مرکز ته. کچیر یو مور په تبرکلوز باندې یا په نری رنز باندې مصاب شي، نو په دې حساب دی باید هغه خپل شخصي افضل سهم په نظر کې ونیسي، او د نور کورنۍ افضل سهم باید په نظر کې ونیسي. او کچیر دی د بل مریض پالنه کوي، دغه په حساب هم باید دغه ټیک ته دی ډیر باید پام وی چې دغه مریضان چې په تبرکلوز مصاب زی، حتی لوسه دوی کوشش وکړي چې بل کوټه کې دسملی، او هغه کوټه دی باید انتخاب شي چې مستقیما د لمر وړانګې هغه ته راشي، چې دغه مرض عامل د لمر مقابل کې ډیر مقاومت ټیټ دی. که چیرې د لمر مستقیم وړانګې سره مخامخېږي، د مرض مري دا میکروب. بستره چې دا مریض ته استفاده کوي، باید روزانه لمر ته دی واچول شي، او په هغه لوښي کې چې مریض خواړه خوري، هغه باید کله چې وینځل شو باید لمر ته کېښودل شي. احیانا که چیرې لمر نه وي، کنه په جوش اوبو سره دې وینځل شي. مریض که هر څوک وي، که د کور ښځه وي، که ماشوم وي، که نارینه وي، دا باید ماسک نه استفاده وکړي، ځکه چې کله ټوخی کوي، د ټوخي سره د میکروب ډیر خواره کیږي.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې ټول ناروغان په تیر هغه کسان چې په ساري مرض اخته وي، ځانګړي پاملرنې ته اړتیا لري. همداسې مېرمنې چې د کورنۍ د ملا د تیر حیثیت لري، په وخت سره یې درملنه اړین کار دی. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211416401. دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
اساسی او بشری حقوق.
سلامونه قدر مناوریدونکو اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هرکلای کوم. درنو دوستانو، دا ونه د طلاق د حق په تړاو بحث لرو. دا چې طلاق حق څه دی، په کوم مواردو کې نقص کیږي، په قوانینو کې څه ویل شوی، په دې اړه درون ملمره سره په خبرونه کې دی افغان حقوق پو عبدالسبحان مصباح. په پیل کې مصباح صاحب کې د طلاق د حق په تړاو دوستانو ته معلومات ورکړي.
ډیره مهرباني. طلاق په حقیقت کې جلاوال ته ویل کیږي، لري کې دوه ته ویل کیږي، یعنی د ښځې او د مېړه ترمنځ چې کله نکاح رامنځته کیږي او یو شرعي او قانوني رابطه د زوجیت رامنځته کیږي، که څنګه چې نکاح حق ګڼل شوی ده، همدغه رقم طلاق هم یو حق ګڼل شوی ده چې دا بیرته سره لرې شي. یعنی د ښځې او د مېړه ترمنځ صحیح رابطه، رابطه د منحل کېدل په حال او په راتلونکي کې، په هغو الفاظو چې د طلاق معنا ورکړي، طلاق افاده ورکړي، هغه ته طلاق وایي.
په قوانینو کې مصباح صاحب، البته په نړیوالو قوانینو کې د طلاق د حق په تړاو څه راغلي؟
طلاق حق یو نړیوال حق ده، یعنی د هر هیواد په قوانینو کې کوم هیوادونو کې چې خلک ژوند کوي، لکه څنګه چې د نکاح حق ورته ورکړل شوی دی، د طلاق حق هم ورکړل دی. او که په هر مذهب وسي، که په هر دین وسي، دا یو منل شوی حق ده، او په همدغه اساس باندې نړیوالو کنوانسیونونو، بد بشر د حقوقو په اعلامیه کې او په نورو اسنادو کې دا حق بیا ملاتړ شوی ده. هر هیواد ځان ته قوانین لري، هغه تګلارې فرق کوي. افغانستان او نور اسلامي هیوادونه د شرعي احکامونو په استفاده سره د طلاق موارد مختبیعي، او هغه هیوادونه چې بیا اسلامي نظامونه اسلامي نه دي، هغوی بیا هم د خپل د طلاق لپاره خاص قوانین او خاص اصول لري چې د هر هیواد له بل هیواد سره تفاوت کوي.
آیا د طلاق د حق په تړاو په ملي قوانینو کې هم څه شته که څنګه؟
بلا شک د افغانستان په ملي قوانینو کې د طلاق لپاره موږ موارد لرو. تر ټولو قوي قانون مدني قانون د افغانستان چې په 1955 کال کې دا قانون نافذ شوی ده، او د ټولو څلورو فقهو نه له دې موارد پکې راخیستل شوي دي، یعنی حنبلي او مالکي او شافعي او دا حنفي، دا ټول فقه شته. نو 155 ماده نه تر 155 ماده پورې په ټوله کې د طلاق تعریف نه نیولې، تر انواع د طلاق او ټول موارد باندې بحث راغلی ده، او دا د شریعت نه اخیستل شوي احکام دي. او په واضحه توګه یعنی د منګه په مدني قانون کې د طلاق په ارتباط باندې بحث راغلی ده. د یادولو وړ ده چې په اساسي لحاظ باندې دا حق ورکړل شوی ده نارینه ته کله چې بحث د طلاق راشي، نو مګر دا چې نارینه له ښځې سره توافق وکړي او دا حق ورکړي بیرته ښځې ته، خو په اصل کې دا حق د طلاق حق نارینه ته ورکړل شوی ده، خو په مقابل کې بیا ښځې ته هم حقوق ورکړي دي چې په هغه په واسطه باندې دغه د واده رابطه، هغه د زوجیت رابطه له منځه بوځي، هغه بیا خلع ده، هغه تفریق ده. یعنی د سره له دې چې ښځه په ځینو مواردو کې چې نارینه وغواړي د طلاق حق مرته ورکړل ده، یعنې طلاق یو طرفه عقد کولی شي چې په خپل یو خواهی لري فسخه کړي، خو د دې تر څنګه بیا د خلع موضوع هم راغلی چې د مال په مقابل کې مختزي چې په 155 ماده کې په بحث راغلی ده، او د مدني قانون همدغه رقم د تفریق حق ورکړی ده.
ولې او د کومو دلایلو له مخې د طلاق حق نقص کیږي؟
د طلاق د حق د نقص موارد خو طبعا فرهنګي موارد دي، چې فرهنګ د ناپوهۍ له وجهې نه دا حق نقص کیږي او نه ورکول کیږي. تر ټولو ستره ستونزه په افغانستان کې دا ده چې ګرچه دا ډېرې مثبته پایلې هم لري، ولی په هر حال فرهنګ یوه مانع ده د طلاق لپاره. نو ناپوهي د قوانینو نه مانی ده، اقتصاد هم تاثیر لري په دې کې، د قانون نه حاکمیت، د محاکمو کې زند قضایا او کې او د فساد او د ترڅنګ د رشوت او د خبري هم موانع دي. نو مختلف موانع دي چې د طلاق لپاره رامنځته شوي دي، د داسې حال کې د چې طلاق باید کچیر ته ضرورت ورته وسی نو بیا لازمه ده چې دا په هغه رقم چې قوانین ویلې دي هغه په مطابق باندې مخته ولاړ شي.
مس پاسب یوه میرمنه یا یوه ښځه څه وخت او په کومو مواردو کې د طلاق غوښتنه کوي شي؟
دا طلاق حق د ښځې لکه څنګه چې مخکې وویل شول دا اساسا د نارینه حق ده. بحث لفظ د طلاق چې مطرح شي مګر دا چې ښځې مخکې له دې چې په نکاح کې همداسې شرط ایښودل شوی اوسي چې ما ته به دا حق راکول کېږي ځکه دا یو عقد ده یو قرارداد ده د نارینه او د ښځې تر منځ. په دې عقد کې که داسې ښځې اوسي چې هغه د قوانین نه باخبره اوسي یا په زمین کې توافق نارینه هم ولري نو په دې صورت کې بیا کولی شي چې طلاق مسله مطرح شي. پرته له دې نه دغه دوه بحثه نور دي چې خلع او د تفریق موضوع ده او په خلع او تفریق کې بیا قاضي صلاحیت لري چې دا کار وکړي او مسله مخته بوزي او د جدایي مسله رامنځته کړي. یعنی یو ښځه کولی شي چې که چېرته د میړه لخوا میړه عیب ولري د سیاوای بوسی چې هغه صاحب العلاج مریضی وشي یا یو بل مشکل ولري د دې ترڅنګ ضرر ترې وارد شي احساسي ضرر وکړي البته دا به محکمه به ثابته یي چې په څه رقم باندې ضرر ده. د دې ترڅنګ نارینه باندې فرض ده چې ښځې ته خپل نفقه ورکړي یا مالي خپل تر وسې توانه پورې. که چېرته یو نارینه دغه حق نه انصراف کوي او نه ورکوي ورته نو بیا په دې ترڅ کې کولی شي چې ښځینه ولاړه شي محکمې ته او د نفقې مثلا مطرح کړي او بیا تفریق واخلي. در هغې بله مهمه موضوع د غیابت موضوع ده که د یوې ښځې میړه غایبه کېږي یعنی ورکېږي په دې ترڅ کې بیا هم ښځه کولی شي چې محکمې ته مراجعه وکړي. محکمه هم اصل دلته دا ده چې د حنفي فقه کې بحث دا راغلی چې تر اویا اتیاو کلو پورې یعنی حنفي فقه کې دا مشکل شتون لري. بیا مالکی فقه کې دا مسله دا ده چې څلورو کلو پورې که چېرته یو میړه ورک وسي بیا په هغې صورت کې نو کولی شي چې د تفریق مسله مطرح کړي. نو دلته هم تفریق حق شته ده چې ښځې کولی شي د دې حق نه استفاده وکړي.
په افغانستان غوندې ټولنه کې کله چې یوه ښځه طلاق اخلي نو هغې ته خلک په ښه سترګه نه ګوري. دغه موضوع ته څنګه ارزوئ؟
د خوښنې ځای ده چې کله خصوصا د طلاق یا د تفریق یا د خلع مسله د ښځې لخوا مطرح کېږي د قوانینو په مطابق دا یې حق ده ولې فرهنګي موانع لري د کورنۍ نه نیولې تر ټولنې پورې دا ټول موانع دي ورته. نو دا یوه ستونزه ده چې زموږ په شته نظام کې د دې لپاره چې نارینه حاکمه دي نظام مرد سالاره نظام ده دغه سیاسي سره خزی مخامخ دی نو د دې حل خو طبعا واضح ده چې د قوانینو مطابق باندې دا کار وشي او خزی له حق نه د خپل تل مستفیده وسی.
مس باسب که د شریع قوانینو لحاظ هم دوستان ته معلومات ورکړي چې د طلاق د حق په اړه څرغلی نو خبروي.
د طلاق حق د اصل کې د شریعت پر بنسټ باندې تعریف شوی ده. کوم موارد چې د افغانستان په مدني قانون کې راغلي دي هغه ټول په حقیقت کې شرعي احکام دي. نو فقط شریعت را واضح کړی ده په دریو پښتو ژبه باندې لیکلی ده او ټول موارد یعنی د افغانستان قوانین د طلاق په ارتباط باندې ټول هغه احکام راوسی دي چې په شریعت کې راغلي دي. په داسې حال کې چې په شریعت کې د طلاق موارد ډېر واضح په قرآن شریف په آیاتو او په حدیثو کې راغلي دي چې بیا د حنفي فقه او په نورو فقه کې دا موارد واضح شوي دي ټول شرایط مشخص دي. او د یادولو وړ ده چې د طلاق موضوع په شریعت کې یو د حساسو او مهمو مسایلو له جملې نه ده. یعنی په دې معنا چې حتی په شرعي لحاظ باندې حتی په ټوقه کې هم که د طلاق مسله مطرح کېږي دلته طلاق رامنځته کېږي. نو ډېره له دې مسلې نه باید احتیاط واخیستل شي. شریعت په دې ټینګار کوي چې دا رابطه یوه مقدسه رابطه ده او دا باید تل ورته درناوی وشي د نارینه او د ښځې له خوا نه خوښنه سره چې مونږه نارینه ځینې اوقات د طلاق مسله په یو موضوع کې مطرح کوي، مثلا کوي که یو کار مې ونه کړ نو په ما د ښځه طلاق دی، په داسې حال کې چې طلاق رامنځته کیږي، یا مثلا ځینې اوقات کله یې اعصاب خرابیږي، په غوسه کیږي، په غوسه کې دا خبرې کوي، یا هم مثلا رجوع نه کول بیا بېرته دا پخپله یو طلاق رامنځته کیږي. یعنی دا ډېر یوه حساسه او باریکه موضوع ده او ډېره مقدسه موضوع ده په اسلام کې او په شریعت کې، نو لازمه ده چې دې رابطې ته ډېر درناوی وشي او په ډېر احتیاط سره له دې رابطې سره تر آخره پورې مخته ولاړ شي. نو ښه خبره دا ده چې د طلاق نه موارد کې زیات فکر ونی شي، بلکې هغه فکر دی واده په کولو کې وکړي. مخکې له دې چې نامزد کیږي واده کوي، په واده کې رضایت، ځکه د نکاح مسله یو مهمه موضوع ده په شریعت کې چې د رضایت پر بنسټ باید وشي. نو ښه ده چې مخکې له دې چې نکاح کیږي باید ډېر احتیاط وشي، د هلک او نجلۍ خوښې ته نظر وشي، د برابرۍ او د کوفې موضوع په نظر کې ونیول شي، او د دې ترڅنګ ټول شرایط د معمولا موږ هلکان په ټیټ عمر کې ودونه کوي، دا لازمه نه ده نجونې په کم عمر کې ودونه کوي. یعنی دا عمر چې څوارلسونه نیولې تر اتلسو شلو کالو پورې دا عمر د وړکتوب عمر ده، په دې عمر کې د تصامیم نه نیول کیږي. د عمر موضوع، د تحصیل موضوع، د اقتصادي پیاوړتیا موضوع، د عقل د پخوالي موضوع دا ډېره مهمه ده. دا په نظر کې ونیول شي کله چې به بحث د رابطې رامنځته شو، بیا د رابطې ساتنه د یو امانت په توګه د دواړو خواوو لخوا نه، هم د نارینه او هم د ښځو لخوا نه، باید تر اخره وساتل شي.
کور ودان مننه کوو چې خبرونه کې راسره وي. قدرمنو دوستانو، دا د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو موږ ډالې کړه، تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې ستاسو په حضور کې ځریږو، تاسو ټول په لاس پرو ښه وخت ولرئ.
پہاڑ کی اس ہر سیگی پپے سو شام